دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خولم لري پام کوئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نذرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اورئ د بیپولی رپورت ورکونکو سازمان آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر سنیو او خبریالانو باندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه خولې او ویلې دي چې رسنیو ته د طالبانو په لارښوونو کې په ځانګړي ډول خزینه خبریالانی په نښه شوې دي. د بیپولی رپورت ورکونکو سازمان د چهارشنبې د ورځې نه وخته په رپورت کې ویلي چې دغه سازمان د دغو لارښوونو له امله چې د خزینه خبریالانو د جامو غږونو رسنیو ته د ښځو لاسرسی او د طالبانو د چارواکو د فلم او عکس اخیستلو په ګډون مخ په زیاتېدونکي ډول محدودیتونه پکې شامل دي په جوړه اندېښمن شوې دي. آر ایس ایف په دغه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو لړۍ شدت موندلې او په ځانګړي ډول پکې رسنیو ته د ښځو لاسرسی که خبریالان دي اوریدونکي او یا هم لیدونکي دي په نښه شوی دی. د بیپولی رپورت ورکونکو سازمان ویلي چې د روان وزره سلریشتم کال د فروری د میاشتې راهیسې یو لړ لارښوونې صادرې شوې چې دا کړنې پکې په واضح ډول څرګندېږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې د غیر ریاست په تیرو نږدې دوه میاشتو کې خلکو ته د پاسپورتونو د ویشلو له درکه یو میلیارد او اته سوه څلور څلوېښت میلیونه چې نږدې اووه ویشت میلیونه ډالر کېږي عاید ترلاسه کړی دی. د پاسپورت ریاست ویلي د پاسپورټونو د ویش لړۍ په دوام د هیوادوالو غوښتنو ته د رسیدنې په برخه کې په سبا باندې یو میاشت موده کې درې سوه څلرویشت زره پاسپورټونه ویشلي دي. په افغانستان کې پاسپورت ته د خلکو د خورا زیاتې اړتیا له امله د نوي پاسپورت ترلاسه کول به میاشتو میاشتو وخت ته اړتیا لري. په کابل او ولایتونو کې په زرګونو کسانو شته چې له یو کال نه د زیاتې مودې راهیسې د پاسپورت ریاست کې په انلاین بڼه نوملیکنه کړې خو تر اوسه هم خپل نوبت ته انتظار وباسي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دریو اونیو کې په افغانستان کې د سختو اورښتونو او واورو له امله لږ تر لږه شپېته تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جنان سایق په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جنوري له شلمې نیټې راهیسې په هیواد کې د واورې او بارانونو له امله شپېته تنه شهیدان، دریش نور ټپیان دي او یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه په بشپړه یا جزوي توګه ویجاړ شوي. په هرات ولایت کې هم سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا دوه سوه پنځوس کورونه تخریب او سلګونه جربه کرنیز ځمکو ته زیان غوښتی دی. د هالند شهزادګۍ مارګریټ پرون افغانې فعالې لیلا حیدری ته د افغان جنو په روزنه کې د هغې د نه ستړي کېدونکي کار له امله د ګیزن مډال ورکو. دا جایزه د نولس سوه اویا اتیام کال راهیسې هر کال وتل وګړو او یا سازمانونو ته ورکول کیږي. اغلی لیلا حیدری ویل هغه د ویاړ احساس کوي چې دا معتبر مډال ترلاسه کړي. دا د هغو اتلانو یاد تازه کوي چې د ډیموکراسۍ لپاره خپل ژوند قرباني کړي. چین د پنځمبه په ورځ د امریکا د استازو په جرګه کې هغه قانوني لایحه منظوري دل وغندل چې لمخې له ټیک ټاک څخه غوښتل شوی چې خپل چینایي مالک نه ځان جلا کړي کنه په امریکا کې به بندیز ور باندې ولګيږي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زین اوري.
د چین مقاماتو پر واشنگتن انتقاد کړی چې په دې کار سره د غلو ذهنیت تعقیبوي او خبرداري ورکړي چې په بهر کې د خپل شرکتونو د ګټو د خوندي کولو لپاره به ټول لازم ګامونه پورته کړي. د چین د بایټ ډانس شرکت د نړیوال شهرت لرونکو لنډ ویډیوګانو د اپلیکیشن د لویدي سیوادونه اندېښمن کړي دي. پر ټیک ټاک تور دی چې د بیجینګ د کمونست ګوند لخوا په نړۍ کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره کارول کیږي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د اساسو مجلس د چهارشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت یو لایحه تصویب کړې چې لمخې د ټیک ټاک اپلیکیشن باید د خپل چینایي مالک څخه جلا شي او کننو په متحده ایالاتونو کې به کارول منع شي.
خبرونو ته ادامه ورکو. د متحده ایالاتو یو ځانګړي استازي د چهارشنبه په ورځ د پاناما څخه وغوښتل چې ایرانی کشتیو ته اجازه ورنکړي چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیتونه وکړي. دغه کار ایران ته د دې امکان برابروي چې د واشنگتن لخوا د لګل شو اقتصادي بندیزونو نه ځان وژغوري. د مرکزی امریکا کوچنی هیواد پاناما د هغه هیوادونو په سر کې راځي چې د نورو هیوادونو شرکتونو ته اجازه ورکوي چې خپلې بیړۍ د دوی تر بیرغ لاندې وچلوي. یو شمیر شرکتونه د لوړو فیسونو او نظارت نه د خلاصون په خاطر خپل بیړۍ په نورو هیوادونو کې رجستر کوي. د ایران لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي مرستیال ابراهیم پیلی ویل ایران او د ایران همکاران هڅه کوي چې د پاناما لاري د بندیزونو ځان وژغوري. د شهبا شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF استازي په هم دی اونې کې په دې غږیږي چې آیا پاکستان د 1.1 میلیارد ډالر مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره شرایط پر ځای کړی او کنه. پاکستانی چارواکو ویلي چې دا خبرې به په اسلام آباد کې پیل شي او وبه کتل شي چې آیا پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو له جملې نه چې د عمران خان په حکومت کې پر موافقه شوی و د پاتې 1.1 میلیارد ډالرو ترلاسه کولو لپاره شرطونه پوره کړی دي او کنه. د شهباز شریف سلاکارانو داسې سرګندونی هم کړی چې خای د حکومت د پیسو نړیوال وجهي صندوق څخه د 8 میلیارد ډالر نور پور هم وغواړي. کترمنو ورزم کې دا
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د کانو او پېټرولیم وزارت وایي چې په څلورو حوزو کې د نفتو د نورو زیرمو د سروې چارې بشپړې شوې چې د دغه څلورو حوزو لړلې په نیویل مریض کال کې به یو حوزه کې عملی اقدامات وشي. اوس مهال د امو د سین په نفتی حوزه کې د تیلو لڅاګانو نه په ورځ کې 1350 ټنه تیل استل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت د افغانستان په شمال، جنوب، جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د نفتو د نوو څلور زیرمو د سروې د بشپړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي همایون افغان ملي تلویزیون ته ویلي چې په دې لمریز کال کې به دغه حوزو څخه په یو حوزه باندې عملی کار پیل شي.
چهار حوزې نفتی بر فعلاً کې سروې تثبیت شول، در کشور داریم. حوزه افغان تاجکس که اون در شمال کشور در ولایت های تخار، قندوز و مزار شریف و بخشی از سمنگان واقعیت دارد. حوزه نفتی کتواز که در ولایت های پکتیا و پکتیکا و خوست واقعیت دارد. البته این حوزه در بودجه مالی سال آینده انشاءالله در نظر گرفته شده است. امیدوارم سیم که منظور شود.
هغه ویل چې د نفتو دو نورې حوزه د هلمند په ولایت او د هرات په ولایت کې موقعیت لري. افغانستان اوس مهال د شمال د امود سیندیزی حوزه څخه د تیلو د سلو یو تړون د یو چینی شرکت سره لاسلیک کړی چې اوس مهال له دغې ساحې هره ورځ تر 1350 ټنو پورې خام تیل ایستل کیږي. خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایند د معلوماتو له مخې د روان 2040 کال تر پای به د دغې ساحې څخه د تیلو د سلو اندازه په ورځ کې 3000 ټنو ته لوړې شي.
تا پایان 2024 داریم و یه است که 23 حلقه چا در نقاط مختلف حوزه مودری ها حفاری و فعال شود و باشد سطح استخراج ما از 2000 الى 3000 تن برسد.
طالبان د حکومت د کانون او پټرولیم وزارت معلوماتو له مخې د امو سیندیزی نیپتی حوزه کې د افغانستان په شمال کې سرپل، جوزجان او پاره بولاتونه موقعیت لري چې اوس مهال په کشکری بلاک کې 15 ساګانې، په انګور بلاک کې 6 ساګانې او په اکدریا کې 3 ساګانې پالی دي چې د نفتو ورځنی استخراج 1500 ټنو ته رسیږي. اوس مهال د سل شو نفتو تصفیه د افغانستان په دنده کې د خصوصي سکتور لخوا ترسره کیږي. همین افغان وایي چې روان 2023 کال تر پایه پورې په کاشکری کې 2 ساګانې، په زمرد سای کې 8 ساګانې، په بازار کمی کې 1 سا او پاک دریا کې به 2 ساګانې وکیندل شي چې په دې سره به د پالو ساګانو شمیر وسلوي ته لوړ شي او ورځنی استخراج به 3000 ټنو ته ورسیږي. طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت د تیر 2023 کال د جنوري په 15مه د امو د سیندیزی حوزې د نفتو د ایستلو یو تړون د یو چینایي شرکت سره لاسلیک کړی چې له مخې د CPEIC چینایي شرکت مکلف دی چې لومړی کال کې 150 میلیون ډالر او په راتلونکو درې کلونو کې د دې ساحې په استخراج کې 540 میلیون ډالر پانګونه وکړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د 540 میلیون ډالر د پانګونې تړون د یو چینی شرکت سره د طالبانو د حکومت لومړنی تړون دی. طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د دوه چینی شرکتونو په ګډون د څو بهرنیو هیوادونو د شرکتونو سره شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د مختلفو کانونو د سرو برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې لکه څومره چې تمه کېده تر اوسه د چین په ګډون په افغانستان کې بهرنیو شرکتونو زیاته پانګونه نه ده کړې. دا کارپوهان د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندل په دغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې په برخه کې د یو لوی خنډ په توګه ګوري. طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی خو تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ کوم هیواد یا نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو خو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او د یاسر تری سادلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کارون نیمه خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د بی پولی خبریالان سازمان وایي چې په افغانستان کې د رسنیو زپلو او پرخزینه خبریالانو محدودیتونو شدت موندلی دی. دغه سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغو محدودیتونو خزینه خبریالان تر ډیره نه خشي ودي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې پر میرمنو او نجونو په لګېدلو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده.
د بی پولو خبریالانو سازمان چهارشنبه ناوخته په یو راپور کې ویلي چې دغه سازمان د طالبانو په هغو اقداماتو چې د ښځینه خبریالانو جامع غږیزو رسنیو ته د ښځو لاسرسی او د طالبانو د چارواکو د فلم او عکس اخیستلو په ګډون مخ په زیاتېدونکي محدودیتونه پکې شامل دي ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغو سپارښتنو ته چې په رسنیو کې دی یوازې د ښځو سترګې ښکاره کیږي ویلي چې یاد وزارت رسنیو ته خبرداری ورکړی که دا حکم عملي نه کړي په رسنیو کې به د ښځو په کار بشپړ بندیز ولګیږي.
په داسې وخت کې چې خبریاران له وړاندې له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخ دي، سانسور په خپله د ځان سانسور نوي سیمه ییز محدودیتونه چې کېدای شي د هیواد نورو برخو ته هم وغځیږي، په ملي کچه محدودیتونه د افغانستان د رسنیو اوږدمهاله لید نور هم ویجاړوي.
آر اس اف وایي په کندهار کې طالبانو والی په غونډو کې د فلم او عکس په اخیستلو بندیز لګولی او په خوست ولایت کې د طالبانو امنیه قمندان د ښځو لخوا راډیو او تلویزیون ته پر ټلیفون کولو بندیز لګولی.
افغان خبریالان د ملت غږ ده، بالخصوص افغان خزینه خبریالانو باندې چې په وسري حکومت کې کوم بندیزونه دي واقعا موږ په دې باندې ډیر زیات ناراحته یو، ځکه چې یو خبریال د یو ملت د ټولنې غږ ده. نو په افغانستان کې د ټولنې پر غږ باندې بندیز لګول شوی ده،
په خاص توګه هغه خزینه خبریالانو چې د یو ویډیو او کلپ د اخیستلو په خاطر بهر وزي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي او ډیرې قربانۍ ورکوي. نو دما وختنه د افغانستان د اسلامي امارت نه داده چې په خپل تګلار کې بدلون راوړي.
د بی پولو خبریالانو سازمان د طالبانو په مشر ملا هبت الله خونزاده غږ کوي چې پر خبریالانو او رسنیو لګیدلې محدودیتونه چې یاد سازمان ویجاړوونکي او ځپونکي بولي پای ته ورسوي. یاد سازمان په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په نړۍ کې روانې جګړې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د میرمنو
نړۍ کې د میرمنو حقونه تر برید لاندې دي. مدني فعالیتونو ساحه حدود سوي او د میرمنو د حقونو مدافعین د عدالت په اړه دغه غوچتولو پر مهال تاریخ جنو تهدیدونو سره مخ دي. افغانستان یې تر ټولو بد مثال دی. میرمنې او نجونې تر ډیره له تعلیمي سیستم او په عام ژوند کې له ډیرو فعالیتونو منسوي دي. دا وضعیت خطرناک او د زغم وړ نه دی.
نړۍ که څه هم پر افغان میرمنو او نجونو په لګیدلو محدودیتونو توند انتقاد کوي خو طالبان وایي چې هغوی د شریعت په رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي او دا د افغانستان کورني مسایل بولي. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په دې حال کې چې په متحده ایالاتو کې ټاکنیز کمپاین تود شوې، دواړه ولسمشر جو بایدن او د هغه احتمالي سیال ډونالد ټرمپ ژمنه کوي چې د چین په اړه به سخت دریز غوره کړي. خدا چې په چین کې خلک د دې په اړه څنګه احساس کوي؟ د امریکا غا خبريال بل ګالو د بیجنګ له اوسیدونکو سره غږیدل او د دواړو کاندیدانو په اړه ترینه پوښتنه کړې دي. نور تفصیل پر راپور کې.
د امریکا د ولسمشرې د ټاکلو نشته کې د وسره د امریکا او چین اړیکې ممکنه تر دې هم ترنګلې شي. دا چې ترنګلتیا بسوي امریکا غږ د چینایانو د دریس معلومولو لپاره بیجینګ کې د خلکو نظر پوښتلې. دا لومړی ځل دی چې امریکا غږ ته په سلورو کلونو کې چین ته د سفر اجازه ورکړل شو، ځکه د کرونا د وبا د محدودیتونو او د متحده ایالاتو او چین د خرابو اړیکو له کبله ویزا نه ورکول کېده. امریکا غږ د بیجینګ د اوسیدونکو له پوښتل چې دوی د جو بایدن او ډونالد ټرمپ په اړه څه فکر کوي.
زه د خپل هیواد په اړه فکر کوم. څوک چې هم وټاکل شي هغه به زموږ لپاره ښه نه وي.
د یو عادي چینایي زده کوونکي په توګه زه ټرمپ ته ترجیح ورکوم، که هر څه دی خو د خپل هیواد د ښېګڼې لپاره کار کوي.
د ټرمپ د چین پالیسی د وړاندوینه ورنوه، ځکه کله به هغه په چین سخت انتقادونه کول او کله به بیا شخصي ډیپلوماسي په مخ وړه.
تاسو پوهیږئ د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ ډیر تشنج موجود وو او اوس دا د مینې جشن دی.
دلته په چین کې ټرمپ یو مستعار نوم لري. دا نوم د ملت جوړونکو ملګری دی. دا په دې معنی ده چې ټرمپ په حقیقت کې د متحده ایالاتو نړیوال انزور ته په زیان رسولو سره د چین سره مرسته کوي.
دا په سر پورې ده. ډیر څه چې هغه په یو ډول کوي په حقیقت کې د چین لګاتو سره سمون لري.
هغه خورا نیغه خبره کوي او کله ناکله هغه کارونه په داسې طریقه کوي چې خای د چین سره مرسته وکړي.
ټرمپ د چین د صادق په برخه کې ځینې داسې اقدامات کړو چې د چین اقتصاد ته سخت زیان ورسو، خو هغه د امریکا له ډیرو متحدینو سره هم اړیکې خراب کړي او متحده ایالات د ډیرو نړیوالو تړونونو وستو چې په دې کاري د امریکا د نړیوال مشرتابه رول ته تاوان ورسو. بیا ولسمشر بایدن د متحده ایالاتو د متحدینو سره اړیکې پیاوړې کړې، په ځانګړي توګه په آسیا کې چې بیجینګ ته زیان رسوي.
He does present more traditional
هغه یو دودیز چلند کوي. هغه پر متحدینو ټینګار کوي او ایديولوژیکي ارزښتونه هڅوي. هغه حتی د دیموکراسي په وړاندې د استبدادي نظام په اړه سرمشیزه هم تر سره کړه.
د بایدن په حکومت کې د چین سره د ځینی مخالفتونو سره سره اړیکې سمې شوې دي او د دې پرمختګ په چین کې هم هرکلې شوې ده، خو په داسې وخت کې چې عمومي انتخابات راتلونکي دي ځینی اندېښنې موجود دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې یو زیات شمیر ځوانان د بیکاری له امله
نشو ته مخه کوي او دوی هڅه کوي چې د مسلکی او حرفوي زده کړو لاره دغه مشکل حل کړي. په ورته وخت کې معتادین د بیا ځلې روږدي کېدو عمده لامل بیکاری بولي چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته شوې ده. محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورت لري.
بیکاری او په مسلسل ډول د کار نشتون په افغانستان کې په نشئی توکو د نینو معتادینو د روږدي کېدو عمده او ستر لامل بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان جایکا په مرسته په کابل کې 1950 ځوانان له حرفوي زده کړو فارغ شول. دغه شمیر ځوانانو ته د جاپان نړیوالو همکاریو د سازمان لوري شپږ میاشتنې حرفوي او مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. د مسؤلینو په خبره دا مسلکي زده کړې په 15 بیلابیلو څانګو خیاطي، په تعمیراتو کې د نل غځونې، برېښنا، فلزکاری او د کمپیوټر په برخه کې ورکړل شوې دي.
حکومت نه مونږ دا توقع د هیله ده چې مونږ ته زمينه د کار برابر کړي او کارونه هوس، یعنی ټول خلک شکایت کوي چې کارونه نشته. الحمدلله مونږ چې دغه کار یا د هرپس ذکره اوس مونږ کولای شو چې یو دکان خلاص کو یا خپل یو چې وکړو، خو سرمایه نشته او دا مهمه ده چې ورنه چې دوی نه چې دوی د یو زمينه را برابر کړي چې مونږ آینده لپاره چې خپل ځان او خپل کورنۍ خپل ټولنې لپاره خپل ولس لپاره د خدمت وکړو چې دا کوم مسلک مجد کړي کوم حرفه مجد کړي دا چې بې ځای لاړ نشي.
که بیکار اوسېږي یو انډیوال یو بل انډیوال در سره پیدا کیږي بلا رکیږي، یعنی شوبند اخته کیږي، هغه نه خده چې او کس زیات کې رزق حلال کوته وسی او دغه یو ډیر ښه کار ده.
پام دی هلکه طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان امریکایي سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال د مرکز په ګډون په ټول افغانستان کې د مسلکي او حرفوي زده کړو 25 مرکزونه فعالیت کوي چې څلورو شپږو او ان زینو رشتو کې تر 9 میاشتو پورې ګډونوالو ته روزنه ورکول کیږي او هر کال لول زرو خنیولې تر 40 پورې زران دغه تل مسلکي او حرفوي زده کړې تر لاسه کوي.
یادې برنامه په دوامدار توګه باندې فعال دي او د کال تقریبا لول زرو نه د 40 پورې ځوانان په یادو مراکزو کې زده کړې تر لاسه کوي او د کار بازار ته وړاندې کیږي.
د مسلونو په خبره په خو به د افغان کوریا، افغان جاپان او افغان هند مرکزونو سره بهرنۍ مرستې کېدلې، خو اوس د غمرسې درې دلې دي او په خپل د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خپلې بودیجې څخه د مراکز تمویلوي. محمد ابراهیم من امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو افغان خور او ورور چې د موسیقي هنر زده د دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې د کډوالۍ ژوند تیري، وای په افغانستان کې په سختیو کې ځانونه خپل هیلو ته ورسول، خو د جمهوریت نظام تر لنګېدو وروسته له خپلواک ژوند نه بي برخې شو او جلا وطنې ته مخه کړه. زمونږ همکار مسکا صافي ورسره لیدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د کډوالۍ پستړو کې د هنر پاسره د غورور او خور د کابل اوسیدونکو دي او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. 22 کلنه صدیقه د مندالا آرت هنرمند ده. هغه په کابل پوهنتون کې د ویترنری محصله و.
هنر مندالا هنر است، یک هنر تزئینی است که زیاتر در کشور چین، هند و کشور ایران مرسوم است و خوشبختانه در کشور ما بعض هنرمندایی داریم که مندالا کار میکنن و میشه که یکشان ما باشم که این هنر را به پیش گرفتیم. بعد از تلاش ها و کوشش های زیادی تانستم با موفقانه سپری کردن کنکور وارد دانشگاه کابل شوم و بسیار زیاد به رشته ام علاقه مند بودم و همیشه فکر میکردم که دکتر موفقی خواهند آینده شد. غافل از اینکه آینده در کار نیست و رژیم تغییر میکنه و همه آرزوها و همه تلاش های ما به خاک یکسان میشه. نه تنها ما بلکه تمام دختر خانم هایی که در افغانستان هستند حق انسانی و حق اولیشون که حق تحصیل و حق درس است و حق کار کردن در بیرون از خانه است، این حق ازشون بسیار به نحوی زشتی گرفته شدن. و همچنان در رشته هنر بعد از اینکه رژیم تبدیل شد دختر خانم هایی را دیدم که خیلی مایوس شدن و ناامید شدن و فکر نمی کنم که دوباره او روحیه و امیدی که قبلا داشتن دیگه به دست بیارن.
صدیقه د کډوالۍ دوه کلونو کې یوازې د استادۍ یو دنده ترلاسه کړې، وایي راتلونکی یې نامعلوم دی.
فعلا در پاکستان هم عضویت یک شبکه رضاکارانه را دارم و همچنان کارهای هنری خود در اینجا کوشش میکنم که ادامه بدم و در کنار از او در یک کورس و مهاجرین به اطفال مهاجرین تدریس میکنم زبان انگلیسی را.
د صدیقه مور وای اولادونه یې په سختیو کې لوی کړه، خو کله چې یې ژوند ښه شو کډوالی ور په برخه شوه.
پدر یا فوت کرد دیگه، به خاطر سختی اولادا رو کلان کردم، زحمت کشیدم، خودمون در خانه مردم کار میکردم، در سختی دیگه پدرش فوت کرد، یا خیلی خرد بود. طالب آمد دیگه نتونستم، کل چیز از بین رفت. اولادای هنرمند بود، رسام بود، دختر من پنتون میرفت، کلش از بین رفت دیگه طالب آمد.
ده صدیقی ورور یاسر هم ده انزورگری ترسنگ یو تکړه گیتار غگون که ده.
مدت 2 سال میشه که فعلا در پاکستان مهاجر هستیم و خاطراتی که از کابل یاد ما میایه واقعا دل ما میشکنه، و خاطر از اینکه کل کارهای ما صفر شد وقتی که تازه کابل سقوط کرد، فکر میکردیم که اصلا دیگه هیچ کسی نیست. به سختی تونسته بودم تمام چیزایی که داشتم را به دست بیارم.
ده 2021 کال رئیس گن شمیر افغان کډوال و اسلام آباد ته مخه کړی، چې پکې د صدیقې او یاسر په څیر با استعداد ځوانان هم دي، کوم چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې آزاد سانشي اخیستلی. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داسې حال کې چې د مارچ پر 6مه د اوکراین جمهور رئیس اولودومیر زیلنسکی او د یونان صدر اعظم کاریکیس میټوتاکس د اوډیسا په ښار کې د هغو اپارتمانونو له لیدنې نه فارغېدل چې د روسانو د یوه برید له امله پکې 12 کسان وژل شوي وو. د روسیې یو بل توغندی له دواړو مشرانو نه د 200 میټرو په فاصله کې ولګېده. په دغه برید کې هم 15 تنه نور یوکرانیان وژل شو. په ملګرو ملتونو کې د ځانګړو سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو متبادل سفیر رابرټ وډ وویل چې د اوډیسې په ښار د روسي ځواکونو بریدونو دا تریخ حقیقت جوت کړ چې روسیا هره ورځ څرنګه د یوکران د ولس په خلاف او پر زیربناو باندې تبا کوونکي بریدونه سرته رسوي. رابرټ وډ وویل موږ باید دا خبره هېره نه کړو وروسته له هغې چې روسیې د تور سمندرګي په لاره د غله دانو د صادراتو ابتکار یا نوښت وځنډو او د خوراکي موادو له بابته ځینې تر ټولو زیات بې اثرې هېوادونه د یوکران له غنمو نه بې برخې کړل، کرملن په دې هم قناعت ونه کړ. د اودیسې پر بندرونو او د غنمو د ذخیره کولو پر زیربناو باندې بریدونه پیل کړل. سفیر رابرټ وډ زیاته کړه نه یوازې دا چې دا بریدونه بې رحمانه وو، په پوځي ډګر کې د یوکرین په ماتولو کې له ناکامۍ وروسته دغه هیواد د اقتصادي زیربناو او انفراستراکچر د نابوده کولو د کمپاین برخه وه. په هغو بریدونو کې روسیې له 300,000 ټن نه زیات غنم تباه کړل او د غله دانو د ذخیره کولو حیاتي زیربناوې هم ړنګې کړې، خو یوکرین ورته له استقامت او نوښت نه په کار اخیستلو ځواب ورکړ. داسې یو بشري دهلیز یې پرانیسته چې بیرته بهرنۍ نړۍ ته د غله دانې د صادراتو حجم دومره لوړ شو چې پر هغه هیواد باندې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل کېدو وروسته نه ولیدل شوی. سفیر رابرټ وډ وویل نه یوازې دا چې روسیا پر خوراکي زیربناوو بریدونه کوي، د انرژۍ پر زیربناوې هم کوي او کرملن له هرې موقع نه په استفاده د جنگ د سختولو لاره غوره کوي. تل خپله توره راوباسي او له اټومي وسلې نه د کار اخیستلو ګواښونه کوي، او بې له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو خیال وساتي، په پوره بې پروایي له شمالي کوریا نه بالستیکي توغندي او د جنگ نور لوازم او مهمات هم ترلاسه کوي. سفیر رابرټ وډ وویل چې متحده ایالات به له اوکران سره همغسې ولاړي
او د باسواس او پختنی وختنه بکی نو موړول چې مخ پر وړاندې حرکت لپاره یو روخانه او سرګند لارا موجود ده او هغه دا ده چې روسیا باید د یوکران پر خلاف خپل ټول بریدونه بند کړي او په سمدستي توګه دې په بشپړ ډول د یوکران له سرحدونو چې په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل شوی دی اوزی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه